شپږ بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مچله وړاندې کوم. السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. ملګرو ملتو په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کلکه غوښتې دي چې هغه بندیزونه لرې کړي چې ښځې او نجونې له اساسي حقونو څخه محروموي. د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په بیان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبایو په وینا راغلي دي چې په افغانستان کې ملګرو ملتونه له افغان ښځو او نجونو سره خپل بشپړ پیوستون ښکاره کوي او په تدریجي ډول له ټولنیز ژوند څخه د دوی د ګوښه کېدو غندنه کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرته لدی چې د مارچ اتمې د ښځو نړیوالې ورځې ته اشاره وکړي په اکسپانه کې لیکلي دي چې د اسلامي قانون او د افغاني ټولنې له کلتور او دودونو سره سم د افغان ښځو اساسي حقونه خوندي شوي دي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د افغان ښځو د ژغونو د پیاوړتیا، د هغوی د مقاومت، مشرتابه او راتلونکي په برخو کې پانګونه وکړي او عملي ګامونه واخلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې نجونې پریږدي چې ښوونځي او پوهنتونونو ته ولاړې شي. حامد کرزی په خپل فیسبوک کې په یو بیان کې لیکلي دي چې افغان میرمنو په ټولو مبارزو کې په ځانګړي ډول د خپلواکۍ په مبارزو کې او د افغان کلتور د ودې په هڅو کې د نارینه وو ترڅنګ برخه اخیستې ده او خپل ونډه د افغانستان په پرمختګ او آبادۍ کې په شتوګه ترسره کړې ده. افغانستان په ټول نړۍ کې یو ځنې هیواد دی چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز پکې لګیدلی. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې وغړي رامي عبدالرحمن رویټرز اژانس نن ویل چې د تیرو دوه ورځو په ترڅ کې د سوریې امنیتي ځواکونو او د هغوی ملاتړیو تر 340 ډېر ملکیان وشلې دي. رامي عبدالرحمن زیاتوي چې د دې ملکیانو اکثریت علویان دي. د سوریه دولتي رسنۍ د پنځنبه په ورځ د کورونیو چارو د وزارت په وینا ویلی وو چې د اسد د رژیم د وسلوالو پر ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په انفرادي ډول سرغړونه شوې دي او په دې برخه کې به تحقیقات وشي. رویټرز اژانس سرګندوي چې په خپلواک توګه د دې راپورونو پخلی نشي کولای. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن له نړیوالو وغوښتل چې پر روسي نور بندیزونه ولګوي. ولودیمیر زلنسکی دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې پر اوکراین د روسي ځواکونو د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 14 تنه وژل شول او پولیسکونه نور ټپیان شول. په سویس کې پولیسو نن وویل چې دوی د دوو غلا شویو سپیو قضیه هواره کړه. د زوریخ پولیسو وویل چې د چدواس پیان لایو نه پندوس کلن سړی څخه زوریخ ته نشته تیر او نغلا شوی وو. کله چې دغه سپیو سیشتن کور ته راغی غله یا خلو یو لیک ورته پریشی وو چې یو میلیون سویسی فرانک د دې سپیو د خوشکېدو په بدل کې غواړو. یو میلیون سویسی فرانک تقریبا یو میلیون او یو لک او 15000 امریکایي ډالر کېشي. د سپوی سیشتن پولیسو ته خبر ورکړ. پولیسو د پنځن بی پورس یو دیش کلن نارویشای د زوریخ په هوایي ډګر کې د غسپیو د غلا په تور ونیو. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې له تحقیقات وروسته بیا په پولند کې پولیسو یو اته دیش کلن کس ونیو او دغه دوه سپیان د جمعې پورس وروسته له دخونیونو پیدا شول. اوس یو غل په پولند کې او بل په سویس کې په توقیف کې دی. دا سدیر دو ماشمنی خبری مجله په منسنی صفه دول شپژنوی په ټول افغانستان کې اوري. نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده.
دا ورځ د لپاره ده چې د خپل حقونو ته ډیره توجه وشي په داسې حال کې چې موږ ټولنه کې ښځینه د تعلیم او نه هم د کار حق لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما پر طالبانو شخ کړی چې د افغان شوسو د کار او زده کړو حق ورکړي. یونیسف بیا په افغانستان کې د نجونو د شونځو د پرانستو غوښتنه کړې. یو شمېر افغان شزینه فعالانی د خپل حقونو په خاطر پر نړیوالو شخ کوي.
د افغانستان د خورو سره باید د نړۍ خچو ودریږي او د دوی سره همکاري وکړي. حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي هغه حقوق باید تور کول شي.
ځینې فعالان بیا د جمهوري نظام پر مهال له شویو مرستو شکایت لري.
د افغانستان ته ډېرې زیاتې مرستې وشولې. خو متاسفانه چې زموږ د تعجز او فقر خود سره هیڅ شی نه دي چې موږ د تاسو سره لاسرسی کړی دی.
په دې خبرونه کې به دا هم واورید.
په حق قروجه کې روانې ما وګو په سیمنډې او برامنډې او ځل ازو بل ځل ازه د دې بوډی را تنګیده.
دیشی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د طالبانو له حکومت غواړي چې پر افغان ښځو دي هغه محدودیتونه لري کړي چې په خبره دوی له خپلو بنسټیزو حقونو محرومي شوي دي محرومي کړي دي. یوناما د غشتنه نن په یو خبر پاڼه کې کړي. بلخوا یو شمېر افغان ښځې وایي د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ دي د دوی حقونو د تامینېدو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره ستر فرصت وبلل شي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا ویلي چې افغان ښځو د خپل ژوند په بیه د خپلو حقونو لپاره مبارزو او اعتراضونو ته دوام ورکړي. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه دفتر یوناما د افغان ښځو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې پر دوی د لګول سوي بندیزونه لری کړي. یوناما د شنبه په ورځ د مارچ په اتمه د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د بندیزونو ښځې له هر ډول بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي. یوناما د دغې ادارې د مشرې روزا اوتانبایوا په حواله بیان کې ویلي چې افغان ښځې له فوق العاده ننګونو سره مخ او په ټکو دوی لدی ستونزو سربیره د ټولنې په مختلفو برخو کې مهم رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي و چې یوناما نړۍ ته د افغانستان په اړه ناسم معلومات رسوي. خو نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ افغان میرمنې په داسې وخت کې نمانځي چې یو شمېر په بیلابیلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه کوي او میلیونونه نورې بیا پرې د لګول سویو محدودیتونو او بندیزونو له امله اقتصادي او بشري ستونزو کې چوپتیا کې ژوند تیروي. په افغانستان د نن او بهر یو شمېر افغان ښځې نجونې او د ښځو د حقونو فعالان او مترسان وایي په هر ډول شرایطو کې به خپل مبارزو ته دوام ورکوي. له دې ډلې په کابل کې میشته د مترسو ښځو د ډلې یوې غړې لیمې اميري د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
افغانستان ښځو د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي او مترسې ښځې هغه ښځې چې دوی واقعا په دغه سختو شرایطو کې چې د دوی ژوند د خطر سره دی، د دوی کورنۍ د خطر سره دی، دغه معترضې ښځې بیا هم خپل غږ پورته کوي. موږ معترضې ښځې ویاړ کوو چې هر څومره شرایط سخت شي نو موږ به خپل غږ پورته کوو او موږ به خپل غږ تر نړیوال پورې رسوو. د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځې ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
که څه هم په افغانستان کې د نننه معترضو میرمنو پرته لدی چې په واټونو راووزي په بیلابیلو بڼو خپل اعتراضونو ته دوام ورکړای او د غراز له افغانستانه بهر بیا دوی د نړیوالو د پام دراجلبولو لپاره بیلابیلې ناستې تر سره کړې دي. په جرمني کې میشته د ښځو د حقونو فعال او د معترضو ښځو ډلې بلې غړې رقیه سایی هم د مارچ په اتمه ازادي رادیو ته وویل
ما در آستانه 8 مارچ قرار داریم، در حالی از روز تجلیل میشه که
د مارچ اتمه داسې وخت ده افغان خزی په بدتر حالت کې ژوند کوي او هیواد افغانستان ورته په زندان بدل شوی. اوس چې هلته هر ښځه د اعتراض غږ پورته کړي له شکنجې، زندان، ځپنې، سپکاوي او آن وژلو سره مخ کیږي. له نړیوالو مو غوښتنه دا ده چې د افغان ښځو د وضعیت بدلون لپاره عملي پایلې ورکوونکې ناستې وکړي. په تیرو څلورو کلونو کې هیڅ ناستې او خبرو کومه ګټه نه ده کړې او ورځ بلې ته د طالبانو لخوا پری بندیزونه ډیریږي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پرون جمعه د مارچ په ومه خپل وی پانه خبر کړي بیان کې ویلي چې افغان ښځو لسترونه غوونو سربېره د خپل ژوند په قیمت د خپل برخلیک لپاره اعتراضونه تنظیموي او په ټکو یې د طالبانو جنایتونه برملا کوي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس نړیواله ټولنه او قضایي ارګانونه باید د طالبانو د حساب ورکونې قانوني پروسه پر مخ بوزي او په ټکو یې باید دغه سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. له دې سره د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د مارچ په مخبور کړي بیان کې ټینګار کړی چې د افغان ښځو د حقونو د تامین ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت پر بنسټ د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په د هیواد لبیا ځلې واک ټینګولو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
کایول ورته یوناما پر افغان ښځو د ټولو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه کړې. بل ورته د ملګرو ملتونو علمي، فرهنګي او تعلیمي سازمان یا یونسکو یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیزونه پای ته ورسوي. عابد سپورشمۍ راپور لري.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو د شنبې په ورځ د مارچ 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د نجونو د زده کړې حق د مذاکرې وړ نه ده، او افغانستان یوازینی هیواد دی چې په کې له 12 کلنۍ پورته نجونې له زده کړو محرومې دي. دا سازمان زیاتوي چې اوس مهال شاوخوا 1.5 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه قصدن محرومې شوې دي، او که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو د محرومو نجونو شمیر به له 4 میلیونو زیات شي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د زده کړې تمیدای نشي صندوق د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې بنسټ د اجرایوي مشرې یاسمین شریف له قوله لیکلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ظالمانه او ویجاړوونکی دی او باید پای ته ورسیږي. نوموړې ویلي زده کړې کولی شي د افغان ځوانانو ترمنځ هیله ژوندۍ وساتي، هغوی ته د ودې او پرمختګ فرصت ورکړي تر څو بلاخره خپل هیواد ته ګټور ثابت شي. طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي.
و هم اوریدل چې یونسکو له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د مارچ د 8 په مناسبت ازادي راډیو ته د یو شمیر ښځو را رسیدلي پیغامونه
تام د مارچ د ټول ښځو ته د افغانستان ښځو ته دی بیرون د افغانستان ښځو ته ټول ته مبارک زما په شمول باندې. ولې بدبختانه چې په افغانستان کې ښځو ته دومره امنیت نه ورکول کېږي. افغانستان کې چې کومه ښځه جلای پیدا کېږي نو هغه کورنۍ باندې هغه د غم ورځ وي. ښځه یوه نری جوړي وي، ښځه ده چې یوه مور ده، ښځه ده یوه خور ده، ښځه یوه میرمن ده، ښځه یوه لور ده، ښځه ډېر امنیت لري. ولې بدبخت نه افغانستان کې ښځې خصوصا په کورنۍ کې هېڅ امنیت نه ورکول کېږي.
سلامونه تمنا یم له وردګو نه. د مارچ د 8 یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت به دومره ووایم چې دا ورځ د دې لپاره ده چې د ښځو حقونو ته ډېره توجه وشي، په داسې حال چې اوس زموږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري. او زما لویه غوښتنه هم دا ده چې ښځو ته حق ورکړل شي، تعلیم وکړي، د کار ازادي ولري، د خپل ژوند مهم تصمیمونه خپله ونیسي، یا د اقل په دې تصمیمونو کې یوه ونډه ولري.
نوم حمیدہ دا گرے کو سی دن کی خیوے ولزوالی سبا کو منگا دا نارے والا ورس نہ پی جن دا خوز ورس نہ پی جن دل تے چنے ہی بس وضعیت خراب دے دل تا مشت مکتب نہ چو بس چا در سن ویری اگ بند شوی دینو ہا بس خاطر نظام کے خو ورس تا کے دا وس دا دا منگا نہ پی جن ورس چنارے والے ورس کم ورس باندا کم ورس باند نہیں نو چھے وہ پی جن وضعیت خراب دل یار سڑے خپل په تلاش کې دی، خپل په کوشش کې دی چې ما هم ته یا ما سپخین ته مثال یا سار ته یو قبر روزی پیدا کما.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د متحد ایالاتونو د کالیفورنیا په انتون په یو تازه څېړنیز راپور کې ویلي دي چې سش کال په پسرلي کې به په افغانستان کې د ورشت کچه له عادي حالت څخه کم وي. دغه راپور چې د ناسا د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دی، د 2024 کال له اکتوبر د کال تر جون میاشتو د باراني موسم ارزونه کوي. جزئیات د عبدالله سپوږمۍ په راپور کې
نو په چې دی ورس په ورس پر کمی دود دی، برمه مخ په شوار روان دي او یو به کم دي، او کچيري دا غره کم وچکالي و کېدای شي دا زمج کښ پر نیمایي و درې یو د ولو په خوا.
د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ یو بزګر احمد شادي وای په هلمند ولایت کې د پنبې په کر کې له بوخت دی، خود یو بو کمخت لسخت ستونزو سره مخ کړای او په ډیره سختۍ کولای شي خپل کروندې خړوبې کړي. احمد شاه ازادي رادیو ته وویل
په خو به مچ مشکل کالې کړل نو په دغه بو چې دا اوس موږ پیلن لرو په دې بو به موږ شل جری په کالې کړل اسولې اوس یا پومبا اوس موږ په دغه مزکه باندې چې د خدای فضل دې صبرانو نه اوس ول لسری په کړل ایسو او بو کمی دي، او کچيري دا غره کم وچکالي و کښ پر نیمایي و درې یو اصل یا کم سي او حالات ترنګري سي. مخکې کلو کې به کجکې وبه ډيري وي هغه نه تمامي درې اوس یو کال کله باران ونه سي تر اس کجکې ختم سي خلاص سي وبې وچ سي.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي خاپیرې چې په مالداري بوخته ده هم ورته ستونزه بیانوي. نو موړی ازادي راډیو ته وویل
مو ګم خاطر نشته ټول شي کویان او چی وی دي خراب دي کویان ا دما شومان راته د سجاړي مالونه دی او دا او په هیڅ نشه مطلب له وسو کما کور کې کینه ما کو بر اوړ ما کم زین لاړ شما په حق کرو جه کی روانه ما او بو په سیمند او برا منډي او زل ز او بل زل ز د دې بوډی رتنګی ده او چې وبه نږدې وی خوا کې م کویان وی خبه وی ماشومان بم ځان سره بولې هلته بم کار راوړلې اوس څوک کوم ځای له لاړ شو ټول مالونه اوبه تږې دي د تندې نه مړه شو راته او اوبه نشته دی په اوبو پسې ړاندې شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د کالیفورنیا پوهنتون په یوه تازه څېړنیز راپور کې چې د مارچ په 1 خپور کړی ویلي چې د 2024 تر 2025 کلونو کې به په افغانستان کې د ورښت کچه له عادي حالت څخه کموي چې لامل به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب خورا اغیزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی د 2024 کال له اکتوبر د 2025 کال تر جون میاشتې د باراني موسم ارزونه کوي او د پرمختللي معلوماتو او وسایلو څخه په استفادې ورته د ځوابي پلان ملاتړ کوي. راپور ټینګار کوي چې د ورښت کچې او اقلیمي بدلونونو منظمه څارنه حیاتي ده تر څو د وچکالۍ خطرونه راکم شي او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې د اوبو سرچینو مدیریت ته باید جدي پاملرنه او له بزګرانو او مالدارانو سره لازم ملاتړ وشي. د اوبو د برخې کارپو نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
چې یو خو د اوبو د سطحي اوبو کنټرول او ذخیره لپاره باید بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، دا یو بس دی. بل بس د اوبو استفاده هغه مؤثریت دی چې افغانستان کې ډېر ټیټ دی، هغه مؤثریت باید لوړ شي. زمونږ کرهنه او زمونږ اوبو لګولو طریقه باید میکانیزه شي. اوس چې مونږ او تاسو کوم اوبو لګول او زراعت لرو دا ډیر قدیمی او ډیر غیر موثره دی، تر 80% اوبو ضایع کوي.
یونیسف د اکشن بی په ورځ د مارچ په 2 په خپل راپور کې ویلي و چې موسمي اقلیمي بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتوي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو څو ځلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون او لامل یې د سختو پایلو او ورسره د مبارزې لپاره د نوي امکاناتو د شتون په برخه کې اندېښنه ښودلې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د روسي د تازه وژونکو پریتون په خبرګون کې لنړیوال ټولنې غوښتي چې د مسکو په وړاندې لا سخت اقدامات وکړي او پر روسي نوي بندیزونه ولګوي. اجمل اند راپور لري.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي د روسي ورستي وژونکو هوایی بریدونه د خي چې د مسکو د جګړې موخي لا هم هماغه سي دي او بدل شي مين دي، هغه د نو بندیزونو غوښتنه کوي. زيلنسکي د مارچ په 8 په ټلګرام لیکلی دا ډول بریدونه څرګندوي چې روسي خپل مخین نه دی بدلی کړی. لا دی عمله د ژوند ژغورن لپاره د هر ممکن اقدام دوام، زموږ د هوایی دفاع پیاوړتیا او پر روسي د بندیزونو زیاتواله ډیر اړین دي. د ځای چارواکو په وینا د روسي هوایی بریدونو چې د شپې په اوږدو کې د اوکرين ختیځ سیمه دونیتسک یا هدف و لک تر لګه شل کسان وشلي. په دې ډول کې په دوبرو پیلیا خار کې یو لسمړی ثبت شوی. دا بریدونه یو ورځ وروسته لاغه وشول چې روسیې د اوکرين په بیلابیلو سیمو کې د انرژي او ګازو پر سیربیناو لوی توغندیز او د بی پیلوټ الوتکو بریدونه پیل کړل. د اوکرين د انرژي پر سیربیناو د دغه برید وروسته د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د مارچ په 1 وویل چې پر روسیې به نوي بندیزونه ولګوي. د روسیې لخوا پر اوکرين دا یرغل وس خپل څلورم کال ته رسیدلی. دا بری چې د 2022 کال له بشپړ یرغل راهیسې د اوکرين د انرژي پر زیربیناو ډیر شم برید بلل کیږي، د روسیې د وی پراخ استراتیژي برخه ده چې د اوکرين اساسي د انرژي تاسیسات پنهخه کوي. تیرو دوه اونۍ کې د روسیې بریدونو د اودیسا سیمې د انرژي مرکزونه په پرله پسې توګه ځپلي. که هم مسکو تل دا خبرونه رد کړي چې ملکی زیربناوې پنهخه کړي، خو اوکرين او نړیوالو سازمانونو د بریدونه د جګړې جنایتونه بللي او ویلي دي چې روختونونه، خونځي، د انرژي تاسیسات او د اوبو رسولو سیستمونه په ټول هیواد کې په قصدي توګه پنهخه شوي. زیلنسکی له خپل متحدینو غوښتي چې پر روسیې فشار راوړي چې جګړه ختم کړي او د هوایی او سمندري اوربند لومړنی ګام واخلي. دا څرګندونې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ د ناندرو له تبادلې وروسته شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې متشابس مېرمنې وایي د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوی بندیزونه اقتصادي فعالیتونه لخند او ځند سره مخامخ کړی دي. په دې اړه راپور لرو.
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلیدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسمه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبث ده څو کال وړاندې د کارخونه جوړ کړه. د کارخونه د فعالیت په لومړی کلونو کې شاوخوا څلوېښت مېرمنو پکې کار کاوه، خو اوس یوازې شپږ مېرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا شش خانم کارمند داریم. قبلا
زه اوس مهال شپږ ښځینه کارمندان لرم. مخکې مې څلوېښت دیرش او څلوېښت مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې وه، خو د سختو شرایطو له کبله زه اوس نسم کولای چې ډېری کارمندان ولرم.
د طالبانو له لوري پر مېرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو له امله ډیروی هڅه وکړي چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي، خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي له کبله یاد کارونه هم له ستونزو سره مخ دي. هله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوای خپل تولیدات بهر ته صادرول وای، د طالبانو حکومت بندیزونو یې کار ته جدي خوندونه جوړ کړی دي.
مخکې مو کارونه سمو اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپلار دي. مخکې پاکستان ته خارج ته کالي یا فوست د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای شو چې وایستو. پاکستان به د ویزې مشکل دي، موږ خو نس کولای چې افغاني کالي د بل چا په لاس ورکو یا واسو نه موږ یې خپل وړو. نو هغه یو خو په میاشتو میاشتو زموږ ویزې نه راځي، دا غټ مشکل دي موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپل یوازنی سرپرست خپل د کور یم چې ټول مشکلات هر څه زه خپل د خیاطي د لارې حلوم. نو خو زه نسم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دا نو به خډیر زموږ پر اقتصاد به خډیر بد اغیز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبث د وای د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید، د هم شوونځي پرې شوت او د خیاطي کارې پیل کړ. دا زیاتوی چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړي بازار نه لري، چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم رستربلی د بندیدو خواته روان دی. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
هر انجلی لپاره ډیر څنګه ډیر سیو دي، لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنف پورې موږ تعلیم ودرې دي. بیا طالبان راغله، هر څه بند کړل، نه سنټر ستا نه شتام ستا، بیخي موږ په کور کې ناست یو. اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطي ته راغلي چې بل څه ستانه بعد هم خیاطي ته مخ کړی دی، چې د هغې نه موږ خپل پوره کړو، خپل د کور او ځینې کې څه زده کړو د دنیا په مقابل کې. هر انجلی ارمان لري چې ځان څخه یو شی جوړ کړي، خپل په پښو باندې ولري شي، لکه ما غوښتل چې زه بزنس وکړم یا یو بل څه وکړم، خو چې کله طالبان راغلل هر څه مخمن کړل.
په کندهار کې ډېرې بیوزله مېرمنې د لاسي صنایعو لاري د خپل کورنوي لګښتونه پوره کوي، خو د بازار د نشټوالي او حکومتي محدودیتونو لکبله د دوی کارونه ورستربلی کمزوري کیږي. په خوا په کندهار کې د مېرمنو لپاره ځانګړي بازار موجود وو چې هغه د خپل تولیداتو د پلور لپاره کارولای شوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. ورسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د شوز پر کار او فعالیتونو یو شمیر سخت بندیزونه ولګول، دا غوی اقتصادي وضعیت لجدي ستوندو سره مخ شوی دی. د دې محدودیتونو لمخې شجنس کولای د محرم پرته لکور او زیاو کار وکړي. همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو شزي لټولو محلي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو څخه امانه کړې، او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کول هم بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د شوز لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي.
د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې منځل کېږي چې له تیرو نږدې څلورو کلونو څخه په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې بندې دي. ښځې له خپلو حقوقو بې برخې شوې دي، په شاقه کارونو بوخت دي او د ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه راپور لرو.
په ننګرهار کې بي سرپرسته او بي وسه ميرمنې وای غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه ل خپل حقوق خبرې دي او نه هم د خزو لنړیوالې ورزي. خزی وای په تیر شل کلن جمهوریت کې د خزو د ژوند د خوالي د اقتصادي ستونزو هواری او دوی ته د خپل حقوق ورکړې په نوم پریمانه مرستې اعلان شوي خو دوی ته نه دي رسیدلي. د ننګرهار د ویلري پرتی سیم اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د عاجز او فقیر ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی. نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ ما غشن د پشاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د خامې او د بزرۍ په کارونو کې، په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګری بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ورترغاړې ده. وایي
دا ماشومان می دري ماشومان می خاون می مړلي چاره له خیر خرابات را کړل. دا کوم نه د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کنو نور او نور می الله شته نور دغه می نشته دي.
د جلال آباد خار وسیدونکې پرخې ازادي راډیو ته وویل تیرو جنگونو لډیرو کورنیو د غټي وټي سړی خستې دي او اوس مهال لکړاونو ډک ژوند تیروي.
د موږ په څنګ کې د غریب او بیوسو میرمن ژوند ډیر بد تیری کی کمخې په تیرو حکومت کې بیوسو خلکو ته سي حکومت له لوري مشات ورکړ کې د په کال کې هغه زیات او اوس ډیر زیات رقم سوی دي. کوم اطمینان ته مخ کې سي د کال 15,000 یا له دې نه زیات کم ورکول اوس تر 40,000 پورې رسولي.
پر خوای له نږدې 4 کلونو څخه هغه په زرګونو خزي چې په خوای په دفترونو کې دندې تر سره کولی او په ماشونی خپل اړتیاوې پوره کولی بیروزګار شوی او د کاري په ورځنی ژوند بد سیوري غوړولې دي. هغه راته ویل د بیروزګاری او غربت زیاتوالی ترڅنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له ملیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخسته او ژوند دی ورته تریخ کړی دی. پر خال وسنۍ او چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لښپګم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینای کې دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي، ځکه چې تعلیم د هر فرد اساسي حق دی. اسلام خو زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی، که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په خوای ویلي چې دوی ټولو کندو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یو اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګیدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ 8 په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بیلابیل ژمنې کیږي او د دوی د ژوند خوالی لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي، خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګیدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دروژي رنگونه
زنه چپیم د کابل خار وسیدونکه په خوا به روجه تقریبا متفاوته و د سکل سره، ځکه چې په خوا اقتصادي وضعیت د خلکو خو در سور خوانونه رنگین و مطلب له هر څه ډک. د اوس لپاره اقتصادي وضعیت خراب دی، خلک ناچاره دي، ستونزې لري او نشي کولای د خپل د اړتیا وړ شیان په خپل وخت سره ترلاسه کړي.
دروژي رنگونه
زله کابل سره خبره کوم. اوس په حال بدبختانه چې د خلکو اقتصادي ستونزې ډېری دي، کاروبار نشته او خلک اړ دي دلته کابل کې تر ډېره ټول پر سرکو باندې د روژه ماتي پر وخت ناست وي او نشي کولی سمسال یو مړی ډوډۍ د خپل افطاري روژه ماتي یا د خوړلو لپاره پیدا کړي.
دروژې رنگونه